او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن فرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی او مهربان خدای په نامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امید او ناشکره شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي، ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتین ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خپرونې ډیرو محترمو اوردونکو، په مازیګرنۍ خپرونه کې د خپل ملګري او کوربه جمیل بنګش له مینې او اخلاصه ډک ګېډې ګېډې سلمونه ومني. ازنو نن د جمعې مبارک ورځ د 1404 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې نهمه د 1440 هجري قمري کال د جمادی الاول د میاشتې هم لا نهمه او د 2025 میلادي کال د اکتوبر 13 نیټه سره سمون خوري. زموږ په نانې خبرونه کې چې د قران عظیم شان په تلاوت پښتو ژباړه سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم خبرونه اوردل شي، بیا ارتي واسي سیاسي تبصره وړاندې چې عنوان یې دی آیا د لبنان پوز له سیونست رژیم سره د جنگ لپاره چمتو دی. لدې وروسته هم بیا د وطن او کډوالې تر عنوان لاندې پروګرام اوردل شو چې بیا هم درته د تاسو پر لیکونو غږیزو پیغامونو مشتمل هر کل راشه پروګرام وړاندې کی او بیا هم د تلپاتی وګمې پروګرام اور چې پم دې سره زموږ د خبرونه هم سرته رسی پر سټوډي ډاټا یار سلیش په زموږ د انټرنیټي سایت دا تیزن یو ولنده د مکو بیا د سیمه او نړۍ تازه خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرې کو. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غو سم پام کړی د محل خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډی د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلی چې امریکا په نړۍ کې تر ټولو خطرناک ایټمی پراختیا غره ده. پاکستان او افغانستان د اوربند پر دوام هوکړه وکړه. د پاکستان سترې محکمې ویلی چې افغانان چې له پاکستانی خزو سره وادونه کړي د پاکستان تابعیت نشي اخستلې. او د لبنان حزب الله ویلی چې د اسرائیل لخوا په بلیدا خارګوټی برید امریکا په اجازه سره ترسره شو. سمبش پر خبرونو ته غوښه د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلی چې امریکا په نړۍ کې تر ټولو خطرناک ایټمی پراختیا غره ده. پارس ټوډے راپورټر کوي چې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د ولسمشر ټرمپ د ایټمی وسلو د ازمینې د بیا پیلولو د امر په جواب کې ویل چې امریکا په نړۍ کې تر ټولو خطرناک ایټمی پراختیا غره ده. سید عباس عراقچی په یو ټویټ کې لیکلی د خپل دفاع وزارت نوم جګړې وزارت ته بدلولو سره ایټمی وسلوال زورون کې ځل بیا د خپل ایټمی وسلو ازمینه بیا پیلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په دوام کې ویل چې دغه زور وایون کې د ایران سولې ایټمی پروګرام خطرناک او زمونږ تر خوندیتوب لاندې پیډمی تاسیسات باندې د نورو بریدونو غواخ کړي. دا ټول اقدامات د نړیوالو قوانینو په سرګند د سرغړونه ده. غوغلی راکچی ویل چې د ایټمی ازماینو د بیا پیلولو اعلان یو شاتاتګ او غیر مسؤلانه عمل دی او د نړیوالو سولې امنیت لپاره یو جدي غواخ دی. ایران د اسلامي جمهوریت بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه نړۍ باید په متفقه توګه امریکا د داسې ناوړه وسلو د خپرېدو د دې کولو مسؤله وبولي. د ایران او عمان د ستراتیژیکو مشورو کمیټې ولسمه غونډه په مسقط کې ترسره شوه. د ایران اسلامي جمهوریت او عمان ترمنځ د ستراتیژیکو مشورو کمیټې ولسمه غونډه چې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د سیاسي مرستیال مجید تخروانچی او د عمان د بهرنیو چارو د وزیر د سیاسي مرستیال شیخ خلیفہ بن علی الحارسی په مشرۍ ترسره شوه. د دواړو هیوادونو ترمنځ په سیاسي او اقتصادي برخو کې د وړخیزو اړیکو په برخه کې خورا مهمه همکاري هم دارنګ د ایران او عماني خارجو پورې اړوند مسلو بیا کتنه وکړه. د وړخو او مسقط ته د ایران د ولسمشر وستي لیدنه هم ډیره مهمه او بریالي وبله. او د ایران او عمان سلطنت ترمنځ د ګډې همکاري د پیاوړتیا لپاره د لاسلیک شو سندونو تعقیب په اهمیت یې ټینګار وکړ. په دې غونډه کې چې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر او د فارس خلیج د چارو عمومي رئیس محمد علي بیک د عثمان د عمان په سلطنت کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفیر موسی فرهنګ او د دواړو خواو یو شمیر چارواکو ګډون کړو. د ورستیو سیاسي او نړیوالو بدونو او د دواړو هیوادونو پر د اندیښنو او نورې مسلو په اړه هم د نظر تبادله شوې ده. پاکستان او افغانستان د اوربند پر هوډ هوکړه وکړه. ترکیه او قطر په منځګړیتوب د پاکستان او طالبانو د مذاکراتو په ګډه اعلامیه کې ویل شي چې ټولو خوا او د اوربند دوام پریکړه وکړه او د سرغړونې پر مهال د جریمې ټاکلو لپاره د څرنې او تصدیق یو ګډ میکانیزم به جوړ شي. د طالبانو او پاکستان د خبرو د پایلو په ګډه بیانیه کې راغلی چې د اوربند په لیکېدو نور جزئیات به د همدې کال د نومبر په شپږمه په استنبول کې دواړو لورو د مشرانو په کچه غونډه کې وڅېړل او پریکړه به پرې وشي. د استنبول دغه ناسته شاوخوا 15 ورځې وخونی وشي. په دواړو ملورو کې ډېرې نندرې راپرولې وي. په دغه اعلامیه کې ترکیه او قطر د میانځګړو هیوادونو په توګه د دواړو لورو د فعالې غونډې ستاینه کړې ده او تلپاتې سولې او ثبات تامین لپاره دواړو هیوادونو سره همکاري ژمنه کوي. په استنبول کې پاکستان او طالبانو ترمنځ خبرې پای ته رسیدلې دي. د پاکستان ستره محکمه وایي هغه افغانان چې له پاکستانی ښځو سره وادونه کړي پاکستان تابعیت نشي اخیسته. د پاکستان ستره محکمه د پېښور د لوړې محکمې هغه لانجمن حکم وزنډو چې اخایي هغه افغان نارینه او ته چې له پاکستانی ښځو سره وادونه کړي د پاکستان د تابعیت کارتونه ورکولو اجازه ورکړ شي وي. دا سې اقدام چې په عملی ډول به دوی ته د پاکستان د تابعیت د ترلاسه کولو زمينه برابر کړي. د قاضي شاهد وحید په مشرۍ د سترې محکمې د رکسیز پلاوی د قضیه واوري. دا هغه دوسیه چې د مخالکو او سیاسي کړیو په میانس کې پراخ بحث او اندیښنې هم راپارولې. په اپیل کې څرنوال رانا اسدالله محکمې ته څرګنده کړه چې حکومت د پېښور د لوړې محکمې د 2023 کال د دسمبر د لومړۍ نیټې د پریکړې پر ضد استیناف کړی ځکه چې د پریکړې د خلکو په منځ کې سخت غبرګونه راپارولې دي. د پېښور لوړې محکمې پریکړه کړې وه چې هغه افغان نارینه او ته چې له پاکستانی ښځو سره وادونه کړي باید د پاکستان اصل کارتونه ورکړ شي. محکمې حتی د پارلمان غړو ته سپارښتنه کړې وه چې د دغو افغانانو لپاره د پاکستان بشپړه تابعیت هم منظور کړي. دغه وړاندې سملاسي د خلکو او د منتخبو استادو ترمنځ جوړې اندیښنې راو پرولې درې کاسیس پلاوی غړي قاضي مسرت هلالي پښتنه وکړه چې طبیعت د ورکړې قانوني اساس دی او د مختل شي د دې دوسیه پاړه دی د وختن ورکونکو شمیر سرګند شي. سرنول چې تر اوسه یو سل ولس کسانو پر رسمي ډول د پی او سی کارتون لپاره وختل نکونه سپرلی خدای وازه د یخ د غر سر دی یعنی امکان لري چې نور ډېر کسان هم ورته وخت نیولې. دا نادرا قانوني سلاکار څرګنده کړه چې هغه افغان سړي چې له پاکستاني ښځو سره وادونه کړي باید د ویزې شرایط هم پوره کړي چې دا د مهاجرت د دوامدار ستونزو پړه اندېښنې زیاتوي. قاضي هلالي ویل مونږ باید وپوښتو چې څوک د دیوال لارې داخل شوی دی که د دروازې لارې. هغه دې ته اشاره کوله چې ښایي ځینې کسان به غیر قانوني ډول پاکستان ته داخل شي وي. لاننی ناسته ورسته ستره محکمې په خبر د وړې پریکې او وزنډول او اړوند لورو ته د خبرتیا امر کړی دی. حزب الله ویلي چې د اسرایلو لخوا په بلیدا خارګوټي برید د امریکا په اجازه سره تر سره شو. د لبنان د مقاومت اسلامي غورځنګ حزب الله د اسرایل رژیم لخوا په جنوبي لبنان کې د بلیدا سیمې د ورستي برید په خبرګون کې ویل چې دا جنایت او د اسرایلي رژیم تیرې د امریکا د بشپړې همکاري او ملاتړ سره تر سره کیږي. دا حزب الله په بیانیه کې راغلی واشنگتن د تل ابیب لپاره د اجازه په ورکولو سره هڅه کوي چې لبنان تر فشار لاندې راولي تر څو هغه ایجنډا وي پدې کړی چې د دغه هیواد د ملي ګټو سره په ټکر کې دي. حزب الله په دوام کې د لبنان د ولسمشر جوزفون لا دریزه مننه وکړه چې له پوزې وخت د اسرایلي تیریو پر وړاندې ودرېږي او دا دریزه ملي او زړور وبلو. حزب الله باینیا ټینګار کوي چې مونږه د لبنان د پوز د ټول اړخیز ملاتړ او د وسلوال ځواکونو د فیتوان د پیاوړتیا لپاره د اړینو امکاناتو د برابرولو وختونکې همدارنګه د متوجاویز دشمن سره د مقابله لپاره د بشپړ سیاسي ملاتړ د برابرولو اړتیا ده. په پای کې حزب الله له لبناني دولت غوښتي چې د تیرو میاشتو په پرتلا بیل چلند غوره کړي او ژر تر ژره د اسرایل د پرله پسې تیریو د مخنیوي لپاره یو هر اخیزه طرحه تصفیب کړي. او رسته خبر دا چې افغانستان د آسیا د ځوانانو د فوټسال اتلوالۍ کې د ایران سیال شو. د افغانستان د ولس کلنو ځوانانو د فوټسال ملي ټیم په فاینل کې له ایران سره مخامخ شو. د افغانستان د فوټسال ولس کلنو ځوانانو د بهروز جعفری په مشرۍ د آسیا اتلوالۍ وګټله. د فارس خبري اژانس په وینا د افغانستان د ولس کلنو ځوانانو ملي فوټسال ټیم تایلند په وړاندې نه یو بریا سره 2015 کال د آسیا د ځوانانو د فوټسال اتلوالۍ لپاره ورستی یا فاینل لوبې ته لاره پیدا کړې وه. اعلان شي مهالویش سره سم د افغانستان ملي لوبډله د پنځشنبه ورځ په ورستی لوبه کې د ایران ملي لوبډله سره مخامخ شو ورته ماته ورکړه. د افغانستان په ګټه عباس حیدری او علي احمدی ګولونه وکړه. دا د نه محل خبره.
سیاسی تبصرہ.
آیا د لبنان پوز لا سیونست رژیم سره د جنگ لپاره چمتو دی؟ دا زموږ د سیاسی تبصره عنوان دی. د اسرائیلو د پوزی یرغل په بهیر کې په بلیدا کې د خاروالی دی و کارکون کی لا شهادت ورستا د لبنان ولسمشر په یو بیساری اقدام کې پوستا حکم ورکړ چې د اسرائیلو لهر ډول نفوس سره مقابله وکړي. د لبنان په جنوب کې د اسرائیلو د پوزی یرغل او په بلیدا کې د خاروالی دی و کارکون کی لا شهادت ورستا د لبنان ولسمشر جوزفون په یو بیساری اقدام کې لا پوز وختل چې د آزاد جنوبي سیمو ته د اسرایلی ځواکونو له هر ډول نفوذ سره مقابله وکړي. دا امر چې د اشغالګر پوز لخوا د میاشتو لپاره پسې اوربند سرغړونه ورسته صادر شو. د عرب دورسم پاړې په دی اړه یو یادښت پور کړ ترڅو د امر اهمیت او لای اشغالګر پوز سره د مقابلې لپاره د لبنان د پوز د ورتیا کچا وسیړي. په ورستیو لسیزو کې د لبنان پوز په مستقیم ډول لا اسرائیلو سره په شخړه کې نه دی ښکیل شوی او لا سیونست رژیم سره ډېرې شخړې د حزب الله او مقاومت ځواکونو پر غاړه دي. د لبنان پوز د وسلو یا پوزي تجهیزاتو چمتووالی لا پلواله اسرائیلي پوز سره برابر نه دی او دا مهال بشپړه جګړې ته د ورداخل د لپاره اړینه بیخبینه هم نه لري. د اسرائیلو یو پوزي یونټ د لبنان د خاورې ته لا یو کیلومتر څخه ډیر په یو بیساری اقدام کې نه نوته او د غزغرغوالو موټرو په مناتړې د بلیدا خاروالي په ودانې حمله او په دې بریټ کې د خاروالي یو کارمند ابراهیم سلامه په خپل کارځي کې شهید کړ. هغه ورسته اسرائیلی جنگی الوتکو د لبنان په جنوبی سیمو بمباری وکړه او تل ابیب دیا وکړه چې د حزب الله سره تړلی بیخ بنای په نخه کړی ده. د لبنان پوز په یو بیانیه کې دا اقدام جنایتکارانه د ملی حاکمیت ښکارا خلاف ورزی او د امنیت شورا د ولسوا لومړی پریکړه لیک سرغړونه وبله او د اوربند څارنې لا کمیټې وختل چې د اسرایلی يرغل د مخنیوي لپاره مداخله وکړي. که څه هم د لبنان حکومت په رسمي ډول وسلې د پوز انحصار غني او دا د هیواد رسمي مدافع بولي خو په مزګه کې واقعیتونه بیا بل څه وایي. د لبنان پوز د خپل وسلو لپاره په پراخه کچا په بهرنیو مرستو پورې تړلې دي. امریکا د لبنان د پوز د ترټولو لوی پوزي ملاتړي په توګه د عسکرو د معاشونو یا تنخواګانو یو برخه چمتو کوي او په عمده توګه دوی ته سپکې وسلې او مهمات ورکوي. خو د پوزي سرچینو په وینا د لبنان پوز په مزکنی او سمندري هوایي برخو کې شاوخوا 500 زره عسکر لري. پوز هیڅ جنگی جیټ الوتکې نه لري او لا او یو څخه کم هلیکاپټر چې ډېرې د روزنې ژغورنې او وروژن لپاره کارول کیږي. په مزکنی برخه کې شاوخوا 200 ټانکونه او زرګونو زغروال موټرونه هم لري چې ځنې د شوروي دورې پورې اړه لری. د اسرائیلو د پوز یو متقاعد جنرال اساف اورین د لبنان پوز د لویدیزو حکومتونو لخوا ملاتړ شوی او د ملګرو ملتو لخوا د سوانګ او خوړو سره چمتو شوی تنظیم شوی پوز په توګه تشریح کړی. اسرائیلو د علما مرکز د څېړنې مشر تالبيري هم وایي چې د لبنان د پوز وسلې زړې دي او اسرائیلو پوز ته هیڅ ګواښ نه پیښي. دا بدونه په داسې حال کې دي چې د لبنان په جنوبي پولو کې تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی او د تیر نومبر د نازک او اوربند راتلونکي په شک کې دی. آیا د لبنان پوز به د مقابلې نوي پړاو ته ورداخل شي یا دا حکم یوازې د نورو تیریو د مخنیوي لپاره یو سیاسي پیغام دی؟ تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د کار د پاره د زیات عاید د پاره
د کار په لټه کې هم اړ شو مهاجرت وکړم.
وقتی جنگ شد زندگی تو افغانستان خیلی سخت شد. مردم زیادی هر روز کشته میشن.
ولا ډیر ستونزې مو تیر کړې. اول شو چې بیا په ناقام نه توګه مهاجرت وکړم.
چون مهاجری
عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پرزوینې و منی د خبرونې په دې شیبو کې ز فاطمی ل خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو حضور ته حاضر شوی یو چې د وطن او کډوالۍ ترنوان لاندې لسم پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د اوریدو فرصت ولرئ.
ډیرو قدرمن اوریدونکو په دې خبراونه کې به تاسو ته د یو داسې کیسه په اړه ووایو چې میلیونونو خلکو تجربه کړې ده خو هم کسان توانېدلې دي چې په بشپړه توګه بیان کړي. کډوالۍ د دوو نړیو ترمنځ یو سفر له سرحدونو بهر او د ذهن دننه. اوس یوه لنډه کیسه درته وړاندې کوو. سهرا خپل بکس بند کړ. په زړه کې شوق او ویره وه. مور یې ورته وویل هر چېرته چې لاړې خپل ځان مه هېروه. په هوایی ډګر کې په لوډ سپیکر کې د نوي خار نوم وویل شو خو د هغه د زړه غږ له هم په زړو کوڅو کې ګرځېده. میاشتې تیرې شوې. هغه نوي ژبه زده کړه. کار یې ومنده خو هره شپه له خوب څخه مخکې جنت چته کتل او په ټیټ غږ سره یې ویل زه د نړۍ په کوم ځای کې ولاړ یم. دا د سهراب کیسه زموږ د ډیرو کیسه ده. د حرکت خوب د تلو له کړاو سره مل دی. کډوالۍ یوازې له سرحدونو تیریدل نه دي. دا د انسان د روح له یوې برخې څخه تیریدل دي. د ارواپوهنې له نظره کډوالۍ یوه څو اړخیزه پدیده یعنې ښکارنده ده. په بېلابېلو هیوادونو کې څېړنې ښایي چې نوي راغلي کډوال په تیره بیا په لومړیو لسو کلونو کې عموما غوره رواني روغتیا لري. دې پدیدې ته د سالم کډوال اغیز ویل کیږي یعنې په پیل کې هیله او ساتل شوی کلتوري هویت د ساتونکي رول لري خو د وخت په تیرېدا سره جوړښتي فشارونه تبعیض او د سمون ستونزې د روغتیا کمزوري کوي. په کاناډا کې د یمین لو او روډریک بوجو څېړنو خودلی دا چې نوي کډوال د اصلي اوسیدونکو په پرتله لږې رواني ستونزې لري خو له یوې لسیزې وروسته دا وټن تقریبا له منځه ځي. څېړنې هم د ښایي چې لومړنی نسل چې لا هم له خپلو دودیز کلتور سره اړیکه لري له رواني پلوه ډېر مقاومت لري خو هغه نسل چې له نوي کلتور سره د یوځای کېدا په بهیر کې دی خپله رواني روغتیا ډېره په خطر کې ویني.
د کډوال په دننه کې نلیدونکي جنگ جګړې او بعضې مسایل رواني دي. بې غږه خو سختې جګړې د خپګان او هیلې ترمنځ د راتلونکي ویرې او بیا پیلولو شوق ترمنځ روان باید خپل ځان له سره جوړ کړي لکه د یوه ساز په څیر چې ناڅاپه په نوي فضا کې غږول کیږي. په ظاهره شاید هر څه عادي ښکاري. کار، ژبه، کوڅه خو په دننه کې زرګونه خاموش زمزمې روانې دي. ورزنی کوچنی فشارونه لنیوی ژبې سره مخامخ کېدل څخه نیولې تر دې چې د خلکو چلند درک کړي، په تدریج سره راټولیږي او کله ناکله په لویو استرابونو بدلیږي. د غربت احساس لکه سیوری د کډوال تر شا ګرځي او له کورنۍ څخه لیریوالی کله ناکله د واټن له اصلي فاصلې څخه دروند وي. د راتلونکي په اړه اندېښنه او دا چې آیا دا پریکړه سمه وه کنه لکه دایمي څپه په ذهن کې تکرارېږي. کله ناکله خاموشي د هر څه ځای نیسي، همغه احساسي خاموشي چې نه د بې احساسۍ له امله بلکې د روان د زیاتې ستړیا له امله رامنځته کېږي. خو د دې ټولو فشارونو او بهرني غوغا تر شا د کډوال په روان کې یو ډول آرام او اوږد خپګان جوړیږي، یو پټ خپګان د پخوانی کور لپاره، د مورنۍ ژبې لپاره چې کم کم او په لږه په خوله کې درنیږي، د هغو خوړو د بوی لپاره چې نور په کوڅو کې نشته، د ماشومتوب شار، د اذان غږ چې لپاره چې د دې ځای له راډیوګانو نه خپریږي، د آشنا موسکاو لپاره خفګان، د هغو کلمو لپاره چې نور په خبرو کې کار نه کوي، دا خفګان له اوښکو او مراسمو سره مل نه دی، بې غږه دی، مبهم دی، لکه یوه کلی چې ورکه شوې وه یا ورکه شوې دی، خو هیڅوک یې د لټون اراده نه لري. د کډوالۍ ارواپوهانې په دفتر کې دې پدیدې ته د کډوالۍ خپګان نوم ورکول کېږي، یو انساني او طبیعي خپګان چې د ورځنیو فشارونو تر سلطې لاندې په خاموشۍ کې روان دی او ریښه یې له پخوا سره د اړیکو په پرېکندو کې دی. ارواپوهان دا په څلورو بڼو پیژني. هنجاري خپګان هغه وخت دی چې کډوال پوهیږي یو څه یې له لاسه ورکړي او له هغه سره مخشه کوي. دا ډول خپګان صحیح او د منلو وړ دی. د نه منلو خپګان هغه وخت دی چې ټولنه یا شاوخوا خلک د غمرازۍ اجازه نه ورکوي. کله چې یو څوک وایي تیر شو نور مه ژاړه، په داسې حال کې چې زړه لا هم ژاړي. مبهم خپګان هغه وخت دی چې یو څوک ورک شوي خو په ذهن کې نوم روښانه نه دی، لکه د آشنا فضا لپاره خپګان پرته له دې چې پوه شي څه ورک شوي، او آخري پیچلی خپګان همغه غم دی چې اوږد او مزمن کېږي، له قهر یا سردۍ سره مل وي، لکه هغه زخم چې هیڅکله په بشپړه توګه نه روغ کېږي.
تیرو قدر منوردونکو، د خفګان تر څنګ کله ناکله ټروما هم د کډوال په زړه کې پټوي. په تیره بیا هغه پناه غوښتونکي چې جګړه، ځورونه یا ناامنۍ تجربه کړې ده، دا خاطرې ممکن له ثانحې وروسته اضطراب یا سختو ټروما په بڼه کې راڅرګند شي. کورنۍ اړیکې هم د سمون او عمر د توپیر له کبله له تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي. کوچني ماشومان ممکن سرګردانه شي، نوي زیږیدلي ماشومان بېقراره شي، تانکی ځوانان د کور او ښوونځي د دوو پیژندنو ترمنځ سرګردانه پاتې کیږي. دوی اکثره دوه شخصیتونه جوړوي، یو د ټولنوي ټولنې لپاره، یو د کورنۍ لپاره. د ژواک په کچه هم کډوالۍ اغیزه لري. او ازموینو ښودلې ده چې د کډوالو په مغز کې د فشار پر مهال د ډوپامین ترشو اندازه د غیر کډوالو په پرتله زیاته ده، یعنی بدن کډوالۍ د یوه دوامداره ګواښ په توګه تجربه کوي. حتی که بهرني چاپیریال خوندي وي، احساسات لکه ستړیا، عصبیت، بېخوبۍ، هیرول، سرخوږي، ویره یا لاټه باوري د دې همدې رواني او فزیکی او فیزیولوژیکی فشارونو نخې دي. دا د کمزورۍ نخې نه دي، بلکې د ستر بدلون په وړاندې د انسانیت نخې دي. خو ممکنه د کډوالۍ تر ټولو دردونکې شیبه هغه وخت وي چې د هیلو او د واقعیتونو ترمنځ توپیر راڅرګند شي. په پیل کې ذهن له روښانه انځورونو څخه ډک وي، غوره دنده، ازادي، آرامښت، او وروسته بیا واقعیت خپل مخ ښیي. دا کار ستونزې، د اړیکو پیچلتیا، د ژبې غربت او په زړه کې یو ځای چې نورې کور نه نوموي، په دې پړاو کې کډوال ممکن نه ځان سره ووایي شاید باید نه وای راغلی. خو روان وخت اړتیا لري چې نوې نظم جوړ کړي تر څو د هغه څخه ترمنځ چې له لاسه ورکړل شوي او هغه څه چې ترلاسه شوي دي توازن او انډول عمومي.
زدمن و بدون کو د کډوالۍ فشار کله ناکله لکه یو داسې سیوری له انسان سره مل وي. د راتلونکي بې ثباتي د ټولنیز ملاتړ د شیلونو نشتوالی او د کلتوري سمون ستونزې ډېر انرژي غواړي. حتی ساده اړیکې جوړول، د کار موندل یا له لیرې کورنۍ سره اړیکه ساتل ډېر رواني انرژۍ ته اړتیا لري. خو بیا هم د انسان روان د بیا جوړونې حیرانوونکې وړتیا لري. څېړنې ښیي کله چې کډوال ملاتړي شبکې یا چینلونه د تړاو احساس او ټولنیز منل ومومي، رواني نښې کمیږي. کډوال ماشومان او تنکي ځوانان په دې منظومان کې یوه زیانمنونکې ډله ده. دوی باید نوې ژبه، ټولنیز نور نمونه او دوهګونی پیژندنې په یو وخت اداره کړي. د ټولګیو له ملګرو سره دوستي، د والدینو او ټولنې د کلتوري توپیرونو درک کول، د دواړو نړیو سره د تړاو احساس ټولې سختې معادلې دي. خو که په کور او ښوونځي کې ترې ملاتړ وشي، دوی کولی شي د کلتورونو ترمنځ پل جوړ کړي او یو څو اړخیزه او بډایه پیژندنه رامنځته کړي. په پای کې باید ووایو چې کډوالي د دوو نړیو ترمنځ سفر دی، یوه بهرنۍ نړۍ او یوه داخلي نړۍ. په دې تیریدو کې انسان کله ناکله د خپل ځان ځینې برخې له لاسه ورکوي تر څو بیا خپل ځان جوړ کړي. د کډوالو رواني روغتیا نه یوازې په ټولنیزو یا اقتصادي جوړښتونو، بلکې د هیلې، باور او متقابل منلو په کچې پورې اړه لري. ممکن هیڅ کډوال په بشپړه توګه هغه پخوانی کس نه وي، خو هر یو یې د انسان د نویو وړتیاوو د موندلو یوه موقع ده. دوستانو، که تاسو هم د پرون له نړۍ څخه د نننۍ نړۍ ته مسافر یاست، په یاد وساتئ چې د غربت خپګان ستاسو دښمن نه دی، دا ستاسو د ژوندیوالي نښه ده. هر ځل چې ستاسو زړه د یوې خاورې، ژبې یا مخ لپاره تنګ شي، په حقیقت کې ستاسو روان تاسو ته یادونه کوي چې تاسو لا هم مینه پیژنئ. نو خپل ځان ته وخت ورکړئ، ما ویریږئ او له ځان سره په مهربانۍ چلند وکړئ.
ډیرو قدرمنو اردوونکو، زموږ د دغه وینا وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل شه.
هر کله
راشا،
په نامه د هغه خدای می دا بیان دی چې یو نوم یې په نومونو کې سبحان دی. د تهران رادیو د پښتو خپرونې د هر کله راشه د ګلبن ډیرو قدرمنو او عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه، نیکی هیلې ومنئ. په دې هیله چې روغ رمټ او د خوشحالۍ په جامو به پټ یاست انشاءالله. عزیزانو، په نننی هر کله راشه پروګرام کې بیا حمزه فاطمی لخبل محترم همکار
جمیل حسین بنگس سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. له تهران رادیو هر کله راشه اوري. په دغه پروګرام کې خپل شعرونه، نظرونه، کرکتنی او مطلبونه شاملولای شي. په خپل لیک، په خپل غږ، هر کله راشه ستاسو پروګرام، ستاسو غږ، ستاسو نظر، هر کله راشه.
ایزنو زه هم تاسو په خدمت کې لامینې اخلاص اډه ګډې ګډې سلامونه وړاندې کوم. هلا چې روغ جوړ وو ان شاء الله او د سلامتیا په جامو پټ خپل پروګرام اوریدو ته به ناست وې. نو ګلانو د شامل دوله پر د واتس اپ د ګروپ نمبر تاسو خدمت ته وړاندې کوو. په دې هلا چې خپل نور ملګرو خپلوانو او دوستانو سره هم شریک کړي. دغه شمیر در سره ولیکي 00 9 8 د ایران کوډ 9 9 6 6 4 5 6 6 3. همداشان پښتو 9 9 8 yahoo.com زموږ د ایمیل یا برېښنا لیک پته دا. او تاسو په دغه پته خپل لیکنه او غږیز پیغامونه موږ ته را لیکلی شي parstoday.ir/psa/iranradio.ir/psa زمونږ ویب سایټ نه چې تاسو پکې بیلابل خبرونه، سیاسي تبصره، راپورټونه، سپورتي، دینی، کلتوري، ادبي، کیسې، مرکې، داشن، لنشن، ویډیو کلیپونه هم لیدلی او اوریدل شي. ګران اوردونکو دلته یو لنډه شانته دمکو او بیا تاسو خدمت ته حاضر کو.
د تهران د پښتو خبرونه د هر کله راشه د پروګرام قدرمن اوریدونکو یو ځل بیا تاسو ته هر کله وایو. په دغه نننې پروګرام کې جمیل صاحب که تاسو خوښوي به نیخ په نیخه ورشو د قدرمن اوریدونکو
لیکنه د بیخي مخه خاله
په سر کې زموږ قدرمن اوریدونکو شاغل خاکسار محمدي صاحب یو ډیر پزړه پورې شعر را لېږلې چې کستا سوخه خوي زبه وایي.
بیخي مخه خاله
وایي چې خاکسار صاحب وایي چې پښتون ډیران او وګټي زر او وبایلي اتنا خبر کې خپل سر وبایلي.
اها
کوي د اوا امپراتوري نه پورته په سیاست کې بیا ډګر وبایلي.
اها
په سیاست کې هر ډګر وبایلي یو غټي سلې بایللی وی تل.
اها یو غټي سلې بایللی تل دین خور لاشي
هم لخر
وبایلي.
وای په خوانی مخ کې تللې د خرب خلکو. اها زما په شان نه و چې سنگر وبایلي. وای هغوی شایی آن تر دیلی کولا اوس خو غلام و گتی
نر و بایلی.
نبوی تل داسی بایلی کسی چوک چی خیر و گتی او شر و بایلی. وای چی کشی رواج علم وحدت او الفت خاکسار بیا لارکی زیگر و بایلی.
دیر خو دیر علا کشی رواج علم وحدت و الفت خاکسار بیا لارکی زیگر و بایلی. واقعی که علم وحدت و الفت مرمن فاطمی دود شو نو یواز خاکسار سے با نه بلکې ډیر خلک به بلکې ولسونه به پکې زیګر وبایلی. نو الله پاک دی وکړي چې وحدت علم او الفت مینا ورورولي زیات شي او سیمه اسلامي نړۍ بلکې درسته نړۍ د سولې امن او آرامښت زنګو شي. ګوره په دنیا کې چې په یبزی کې هم مرمن فاطمی ناکراری وي نو زه خو بوم چې دنیا د بل کونج کې بیا حتمن ورڅخه انسانان او انسانیت دردیږي. چا خبره چې په گاوند کې د اور ولګي نو کور ته تنرزي کم اس کم غلوګي خو به تسترګو ته خمخه
راځي. حقیقتا هم داسې ده. جمیل صاحب ستاسو خبره خو بیخي سمه ده، بالکل هم داسې ده. لکه څنګه چې موږ وکتل د فلسطین په غزه ترنګ کې چې په همدا ورستیو دو کلونو کې کوم ظلمونه او جنایتونه چې ترسره شول، د وحشي ډول جنایتونو نه یوازې په ټوله نړۍ کې مسلمانان ودردول، بلکې کابو درست انسانان هغه که هر یو دین سره اړوندوي بې قرار کړل. او په دغه ناغخت توګه واټونو ته وبتل او د دنیا په ګوټ ګوټ کې د فلسطین د غزې له مظلومو ماشومانو او ښځو یې چې په وحشیتوب سره په وینو کې لید پیت شول او کورونه یې په کنډوالو بدل شول بشپړه ملاتړ اعلان کړ او د خپل توان په اساس یې له ظلم او استبداد څخه کرکه او نفرته هم اعلان کرد او د مظلومان ملاتړ
بالکل په خله د برکت شمن فاطمی کلم داسې دا ګور نن سبا په درست نړۍ کې د هر ظالم او جابر په خلاف انسانان راپورته کیږي دغه انسانان د دین او مذهب ته پوس نه کوي چا دا ظلمونه پکې کیږي یوازې دا ویني چې انسانیت باندې ظلم کیږي او بیا د بې څوک او مظلوم انسانان د مرستې او مدد چغې پورته کوي چې باید هغوی چغو او فریادونو ته غوږ واچول شي چې همدغه د اسلامي تعلیماتو په سر کې ده اوس دست انسانیت په دې پوه شوی دی چې اسلام هر څه چې غواړي د انسانیت او همدردۍ له امله دي او باید په سر کې انسانیت په نظر کې ونیول شي نو د خاکسار صاحب د ډېر په زړه پورې شعر یو ځل بیا یوه دنیا مننه کوو
خنو زموږ یو بل قدرمن او تکړه شاعر او د هر کله راشه د ګلبن ډیر تاند او په زړه پورې ګل شاغل محمد اکبر سلطانی صاحب یو ډیر لند دو بیتی البته له ډیرو معناو ډک شعر را لېږلی لکه چې دغه شعر هم د خدای بخښلی عبدالله مقری زما په خیال دی چې خدای پر قبر رحمتونه نازل کړي وای چې ار محراب کې می زر واره سجده وکړي ار محراب کې می زر واره سجده وکړي ظالمانو ته می ډیر خیری وکړي وای درشتیا میدان چې راغلو واره پټ شول چې هر څو می پښتنو ته ناری وکړي
اروخاد عبدالله مقری صاحب او راوندن کی شعر یہ بیا محمد اکبر سلطانی صاحب ډیرا مننه کو واقعي شعر ډیرا په زړه پورې شعر وو باندې د سلطانی صاحب چې ډیر خوله شعر موږ سره شریک کړی دی او دوا بیتی وا منو فاطمی خو ډیر فکر او راز پکې بیا موجود وو تاسو دغه لورانه یوه دنیا مننه کو هیله چې په لا خو لورینو به در کل راشد گلبن گلان نازوی خود پاک دی در وخا د عبدالله مقریس په قبر هم رحمتونه او نور وری ان شاء الله تعالی نو که تاسو خو خو ایمن فاطمی دلته وی ولند شنت دمه واخلو بیا را شو خپل یارانو لیکونو شیرونو پیغامونو ته
به خسمه ده
وقتی کی مجدای باران میرسد به خاک تشنه عطر خوشای بهشتی میرسد به خاک تشنه شبهای کمای کامل تایی آسمان میتابه دل منتظر بیادش تا سهر بی تب و تابه وقتی که مجده باران میرسد به خاک تشنه عطر خوشای بهشتی میرسد به تاک تشنه عطر خوشای بهشتی میرسد به تاک تشنه عطر خوشای بهشتی میرسد به تاک تشنه
نو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ستړي مشي او یو ځل بیا تاسو ته شرق لاست وایو په دغه نننی پروګرام کې بیا راګرځو د قدرمنو اوریدونکو په زړه پورې لیکونو ته د همزموږ یو پخوانی همکار او ډیر خوش اخلاقه او باوقار جناب شاغل محمد مهدی بیات صاحب مانوی صاحب د خوشحال بابا یو ډیر په زړه پورې البته هیلمنون کې شعر را لېږلی.
نو ګوره چې بیا هم باید د ټولنې او د زمانې له بدو حالاتو او ترنګلتیاو انسان امید نه شي، ځکه دنیا له امیدونو سره تړلې ده. تاسو د باید صاحب خبره وکړه، حقیقتا چې څومره دلته مونږ وایو چې دغه څومره باوقاره باعزت او خوش اخلاقه انسان و، هغه کم دی. باید صاحب زه همیشه په دې پروګرام کې او دلته مونږ بره کومه ټولنه ټولګي کې خالی دی، ان شاء الله چې هر چرته وي سلامت تندرست او خوشاله دی اوسي.
بالکل بالکل.
خانو شعر مو ورته
مانوي صد خوشحال بابا ډیر له مانویت امید ډک یو لن شعر دی چې مشتره لېژلې. وایي چې ش سړی د چا په بدو نظر نکا،
ش
سړی د چا په بدو نظر نکا، کڅوک بد ور سره کاندي
دوی بخکا،
په بارداره ونه تل وریږي کاڼي، ورته ګوره چې بارداره ونه
سکه
د جهان کینې غصې واړه تر شاکه، که سړی په وخت د قهر مرګ
تر زړکه،
وایي په کینه په حسد هیڅ د چا ونشي، هر سړی چی حسد کاندی
زان وبکا. ډیر زبردست. پکینا په حسد هیڅ د چا ونشي، هر سړی چې حسد کاندي ځان وبکا. واقعي هم داسې دا چې هر څوک حسد او کینه لري، نو پر چا خو څه نشي کوي، مانو فاطمه چې البته خپل ځان به بیا وبکینو. واه مانوي صاحب، ډیره ډیره مننه. لا مانویته ډک شعر دی را ډالې کړی چې واقعي باید مونږ پرې غور وکړو، او د ورځې پر اساس باید دغه شعرونه د ځان لپاره یو کړشار او ګرځونو. خدا زمونږ د یو ګران ملګري او دار کل راشه د ګلبن خوګ او فعال ګل باید سه بوشي وا دنیا
مننه
کو، ان شاء الله چې سلامت او تندرستي اوسي.
جمیل صاحب، لومړی پیغام ل شایسته نیمروز ولایت زموږ یو نوی قدرمن اوریدونکو نقیب الله وصال صاحب چې په اول ځل غږیز پیغام را استولې دی، او ډیره په مینه یو څو غوره ویناوالی را ډالې کړې دي. نو که تاسو خوښوي چې خپله د دوی له خولې څخه به واورو.
بخښي مو خوښه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زنه کی بلا وصال د نوروز لا څخه خبرې کو. نمړې تاسو ټوله ورې دغه ته سلام وره. ما د انسو لند کلمات چې معنا د پن پښې کې دی، وایل لکمان حکیم څخه چا پښتنه وکړه آداب دی د چا سده کړ. لکمان حکیم ځواب ورکړ لبیا دبان څخه. په دې کې دا پن پروت دی چې موږ چې بیا ادبان ته وګورو دا بیا ادبي کوي، موږ باید د دې څه پند واخلو، موږ باید داسې کار ونه کړو بره موږ ته ادب په لاس کې راځي. ښه وایي د ناپوهي د رنځ درمل پوهنه ده. په دې کې هم داسې پند راغلی چې مانا ناپوهي پوهنه وکړه، ناپوهي به دې ولاړه شي. رښتیا ویل د خدای جل جلاله د رضا سبب ګرځي. دا نو رشته داس د کتابو خبرې ده. خو وایي په سوله کې خیرت دی، یعنی که سوله وي آرامي وي، وطن پرمختګ کوي، هغه معنا زیان نه ورته رسېږي.
وعلیکم السلام قدرمن نقیب الله وصال صاحب، ډیر خوندور پیغام دی، خوند مترې واخست اله چې بیا به هم دغه شان پروګرامونه را ډالې کړي. خامن مفندی د بل پیغام هم د مردان سیمې د ځوان شاعر یوسف پزړپوري شیرونه چې جمیل صاحب را ډالې کړي دي، نو راځي چې ورته وښو.
جی او نظم بار سره شریکم. جی بخوا ساده خلکو د دین خه خلکو دا اوس چنیغ نیغ ګرځي، هغه د خلکو د دین خه خلکو پښتو به عزت په ایمان به غیرت په رښتونې صداقت په وزړه کې امانت په پجبه حقیقت په سمینه محبت په شملې به وي، پګړې به وا، شال به وو، شړې به وو، پکول به وو، کونټې به وو، اسکټ به وو، سپلۍ به وو، اس به وو، ټانګه به وو، د کلي یو جرګه به وو، د هر چا معامله به وو، د ټولو فیصله به وو. نه جی، اس به وو، ټانګه به وو، د کلي یو جرګه به وو، د هر چا معامله به وو، د ټولو فیصله به وو. جمعات به وو، اجره به وو، لاټین به وو، ډیوه به وو، حیا به وو، پرده به وو، په هر کور کې بوکره به وو.
ډیر خیر. ډیر
جمعات به وو، اجره به وو، لاټین به وو، ډیوه به وو، حیا به وو، پرده به وو، په هر کور کې بوکره به وو. پیزوان او زنځیرونه وو، چارګل به وو، خارون و په غاړه کې به واچول د سرو به تعویزونه و نکریزې وې لاسونه و د خورې ګیلاسونه و جی مننه جی سیرونه و سیرونه و دړی به وه سیرونه و دړی به وه پاونه و پلی به وه تانیز به وه انه به وه ښه درنه پیسه به وه او بشونه و بلی به وه د خټو کوډنۍ به وه لوګي باندې به توره وه کوټه کې بخارۍ به وه د لرګي وه سمسۍ به وه شیره به وه لیټۍ به وه نه جی مننه بشونه و بشو نو بلے بو د خټو کوډنۍ بو لګي باندې بتور و کوټه کې بخاری بو د لرګي و سمسۍ بو
ډیر مننه جمیل صاحب لدغه پیغام څخه ان شاء الله تعالی همیشه تاسو خپل پیغامونه مطلبونه هر شی چې تاسو په زړه کې دي او دا چې نیوي کې او وړاندیزونه دا چې زموږ پروګرام نورم خشي او تاسو به شپه واوري او نظر تاسو نظرونه هم خپور شي حتما زموږ سره
او ډېر ښه ټکی ته ما میرمن فاطمی اشاره وکړه ګوره دا چا خبره چې په یو ظرف کې یو جام کې یا ګیلس کې امغه چې تلیګی ته چې څه پکې نو دا پروګرام خو د مونږ ملګرو خپل پروګرام دی دار کلر شاو دیو نامو لیکونو باندې او دیو غږیزو پیغامونو باندې او دیو لیکونو به مشتمل دی نو کدا پروګرام دی غواړي چې نورم خشي نو ډیر خشان به مو کولی کی چې مغه ځکه چې دی ظرف کې مغه شی به دیو ته مونږ وړاندې کوو چې دیو مونږ تر دی نو مونږ په صرف انسان نشته د مونږ یارانو ملګرو پکې پورا پورې حصہ دې کدی غواړي چې دا نورم خشي نورم خشان راوستي مو به مغورته وړاندې کوو
ششیرونه راوستي ش مطلبونه راوستوي هر څه چې دوی خوخ دي موږ د دې په خوخه سره نو دغه پروګرام وخت هم پام دې ځای کې ختميږي جمیل صاحب نو موږ هم څوک
اجازت بغواړو چاره
د قدرمنو اوریدو
په ماز زره به اجازه وګورم
خواهش کوم نو د خدای په امان تلپات خوشبویی
د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو اوس زه صادق حسین د ستاسو خدمت ته حاضر شوم چې د پروګرامونو یوه نوی لړۍ ستاسو خدمت ته وړاندې کړم چې پکې د مختلفو تعلیماتو مذهبي موضوعګانو په اړه د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهای بیاناتو سره ستاسو په خدمت کې وو. د دې لړۍ په دریم پروګرام کې د معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى خامنهای له کلام څخه د غدیر د اختر په ورځ په امامت باندې د حضرت امام علی علیه السلام د انتصاب په اړه درسره وغږېدو. دوی دغه چاره له پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم څخه وروسته د لارې د نقشې د تکمیل او د اسلامي هدایت د کرښې مستقیم ساتنه معرفي کوي. د غدیر مسله یوازې یوه تاریخي مسله نه ده، د اسلام د بشپړتیا او د جمعیت یوه نښه ده. که پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم په لسو کلونو کې له تعصباتو او خرافاتو ډکه یوه بدوي ټولنه په هغو لوړو مجاهدتونو سره چې هغه حضرت ترسره کړل او د خپلو وفادارو اصحابو په مرستې سره یې په یوې اسلامي مترقي ټولنې بدله کړه. آیا له دغو لسو کلونو وروسته لپاره یې څه فکر نه وکړی او د امت په اختیار کې د لارې څه نقشه نه وه ورکړي؟ دغه کار پوره شوی نه و. د جهالت د تعصباتو رسوبات تر دومره حده ژور و چې شاید د هغوی د ختمولو لپاره ډېر اوږدو کلونو ته ضرورت و. ظواهر یې ښه و، د خلکو ایمان ښه ایمان و، البته ټول په یوې سطح کې نه و. ځینو د پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د رحلت په وخت یو کال شوی و، شپږ میاشتې شوي وې چې یا دوه کاله شوي و چې اسلام یې قبول کړی و. هغه هم د پیغمبر اکرم د پوځي قوت شان چې د اسلام جاذبې ورسره مله وې، هغوی اسلام ته راکاږلي و. هغوی هم د اسلام د پیدایي دور د مسلمانانو په شان ژوره مسلمانی نه لرله. د پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د لسو کلونو له مودې نه وروسته د دغه ټولنې له ژورتیا څخه د جهالت د رسوباتو د پاکولو او د اسلامي هدایت د کرښې نیغ ساتلو لپاره یو تدبیر لازمي و. که دغه تدبیر نه وای ترسره شوی نو کار به نیمګړی پاتې و. دا چې د سورای مایده په مبارک آیت کې فرمایي هم د دې معنی وضاحت دی چې دا نعمت د اسلام نعمت، د هدایت نعمت او د بشریت ټولنې ته د نیغې لارې ښودلو نعمت به هغه وخت کامل او بشپړه کېده چې له پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نه پس هم د لارې نقشه ټاکل شوې وای. دا یوه طبیعي چاره ده. عزتمن اردوونکو، زموږ د دغه پروګرام وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. نور له تاسو اجازه غواړو. د خدای په امان. Thank you.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.